کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له مخکینۍ مشرې شهرزاد اکبر سره یې د ښځو نجونو او لږکیو د حقونو د نقص او په ملي کچه د خبرو په اړتیا بحث کړی توماس ویست نن په خپل ټویټر دغه څرګندونې کړي هغه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو او څار په خاطر د شهرزاد اکبر هڅې ستایلې دي شهرزاد اکبر د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره وه چې د طالبانو په بیا واکمنېدو یې کمیسیون منحل شو د ماشومان د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان او یا سلنه ماشومان د اقلیمي بدلون له امله له جدي ګواښ سره مخ دي دغه مؤسسه اټکل کوي چې د افغانستان روانه وچکالي به 2023 کال ته هم وغځیږي سیف د چلډرن په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي اقلیمي بدلون ټول هغه ماشومان له خطر سره مخ کوي چې د کورنۍ اقتصادي په کرنه تکیه ده اروپایی ټولنې له افغانستان سره د شپږ دېرش ټنه دوا او روغتیایي وسایلو د مرستې خبر ورکړ په افغانستان کې د دغه ماموریت په ټویټر لیکلي چې دا مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته ورسېدې تر دې دوه ورځې مخکې اروپایي ټولنې له بېوزلو افغانانو سره د 15 اویا میلیونه یورو د مرستې خبر ورکړی و تېره اونۍ د خوړو نړیوال پروګرام WFP تایید کړه چې د اروپایي ټولنې 50 میلیونه یورو مرستې ترلاسه کړې ده د امریکا په منځمهاله ټاکنو کې جمهوري غوښتونکي وتوانېدل چې د استازو جرګې کنټرول په لاس کې واخلي اسوشیتد پرس خبري اژانس ویلي دغې جرګه کې د کنټرول لپاره 213 څوکیو ته اړتیا ده چې جمهوري غوښتونکو د کالیفورنیا د پایلو تر اعلان وروسته ترلاسه کړي ډیموکراتانو یوازې 211 څوکۍ خپلې کړې او د پاتې شپږو څوکیو برخلیک لا معلوم نه دی تر دې وړاندې ډیموکراتانو په همدې منځمهاله ټاکنو له لارې په سنا جرګه کې خپل کنټرول حفظ کړ او د امریکا په تکزاس کې هغه زنداني اعدام شو چې 18 کاله مخکې خپله امیندواره ملګرې او 5 کلن زوی وژلی و 55 کلن سټیفن باربي ته د زندان دننه وژونکي پیچکاري استن ولګول شوه نوموړی 2015 کال کې د خپلې ملګرې او زوی په وژنه محکوم شوی و پولیسو هغه مهال د همدې کس په کور کې د هغه د ملګري او زوی جسد ومونده چې زنده شوی و که څه هم د باربي په منافع وکیلانو د اعدام د حکم د ردولو غوښتنه کړې وه خو پرون چهارشنبه د امریکا سترې محکمې د مدافع وکیلانو غوښتنه رد کړه ازادي رادیو خبرونه واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او هلته دا خبرونه ولولئ اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن د اقلیمي بدلونو د ګواښونو په خاطر د افغانستان د ماشومانو په اړه اندېښمنه ده
به اساس آمار ما حدود 70% از ظرفان افغانستان از تغییرات اقلیمی اخیر در کشور متاثر گردیدن
سیف د چلډرن نن یو راپور خپور کړی او ویلي دي د اقلیمي بدلون له امله هغه ماشومان له خطر سره دي چې د کورنۍ اقتصادي په کرنه باندې تکیه ده پینځم ورځ د چي د چمن لار تړلې
موږ تجاران زرمن کیجو په دغه حالت کې ډیر زیات
په افغانستان لپاره د روسیا استازي وایي د ماسکو په غونډه کې د دې لپاره طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې چې دوی ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی نور مسایل هم لرو تر پایه سره ملتیا وکړي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا د ماشومانو د ژغورنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان او یا سلنه ماشومان د اقلیمي بدلون له امله له جدې ګواښ سره مخ دي دغې مؤسسې نن یو بیان خپور کړی او ویلي دي اقلیمي بدلون د هغو ټولو ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی چې د کورنۍ اقتصادي په کرنه باندې تکیه ده دغې مؤسسې اټکل کړی چې د افغانستان روانه وچکالي به 2023 کال ته هم وغځیږي جزئیات په دغه رپورټ کې
په داسې حال کې چې د نړۍ مشران د اقلیمي بدلون په اړه بحث کوي د ماشومانو د ملاتړ نړیواله موسسه سیف د چلډرن وایي د اقلیمي بدلون په تر ټولو ځپل شوي هیواد افغانستان کې 70% ماشومان د دغه بدلون له جدي ګواښ سره مخ دي دغه موسسې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي چې د افغانستان روانه وچکالی به 2023 کال ته هم وغځیږي. دغه موسسې ویلي دي چې اقلیمي بدلون ټول هغه ماشومان له خطر سره مخ کوي چې د کورنیو اقتصاد یې په کرنه تکیه دی. د دغه موسسې په بیان کې راغلی دي چې د اوسنۍ وچکالۍ له امله د بې وخته سیلابونو د راوتلو سره څاروي له منځه ځي، کروندې زیانمنېږي، د اړتیا وړ خوراکي توکي کمیږي او د اوبو سرچینې له منځه ځي. سیف د چلدرن ویلی دی چې په 2022 میلادي کال کې د دغې موسسې په روغتیایي مرکزونو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 50% ډېر شوی دی. دغه موسسې له دې وړاندې ویلي وو چې د روان کال د جنورۍ په میاشت کې په خوارځواکۍ اخته ماشومان چې یوازې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي شمیر یې 2500 تنه وو، خو په سپتمبر میاشت کې دا شمیر 4200 ماشومانو ته ورسېد. سیف د چلدرن ویلي وو وضعیت تر دې کشیدی چې ځینې ماشومان آن له درملنې مخکې مړه کیږي. د ماشومانو د ملاتړ دغه نړیواله موسسه وایي په داسې حال کې چې ژمی په رارسېدو دی او په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې مخ په کمیدو دي، نو د پسرلنیو حاصلاتو په ختمېدو سره به د دغه هیواد ماشومانو وضعیت لا پسې خراب شي. سیف د چلډرن خبرداری ورکوي چې راتلونکې څو میاشتې به د دغه ماشومانو لپاره ډېرې بحراني وي، ځکه د دغه موسسې د بیان له مخې چې د لوږې له بحرانه تر ډېره ماشومان زیانمنېږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې ویان عاشق الله مندوزی ازادي راډیو ته وویل چې له شک پرته اقلیمي بدلون د ماشومانو په ژوند منفي اغیز لري.
به اساس آمار ما حدود 70%
زموږ د شمیرو له مخې د افغانستان په سولو کې 70 ماشومان د اقلیمي بدلونونو له اړخه اغیزمن یا هم له خطر سره مخ دي. د هغه ماشومانو شمیر چې سوی تغذیه ده هم زیات شوی دی، ځکه کورنۍ دوی ته خواړه نشي برابرولی. د دې تر څنګ د سړکونو په سرونو د ماشومو کاریګرو شمیر هم زیات شوی دی، ځکه کورنیو هغه عایداتي سرچینې چې په کرنه تکیه وي له لاسه ورکړي دي.
دی وایي په افغانستان کې 28 میلیونه خلک په کرنه او مالداري خپل ژوند پر مخ وړي، خو دوامداره وچکالي چې له 2000 کال راهیسې پیل شوې او وړاندوینه دا ده چې په 2023 کال کې به هم روانه وي، خلک له سخت حالت سره مخ کړي دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې موسسې سیف د چلډرن د نړۍ په مشرانو غږ کړی چې دوی باید د ماشومانو پر حقونو تمرکز وکړي، ځکه هغه پریکړې چې دوی یې کوي د ماشومانو پر راتلونکي به اغیز وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې ژمی پر رارسېدو دی او زیات شمیر خلک سختې بیکارۍ په مخه کړي دي. له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د سږکال په ژمي کې زیات شمیر خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو استازي په مصر کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې چې د روانې نومبر په 6 جوړ شوی و، افغانستان د نړۍ د 6 هغو هیوادونو په قطار کې وباله چې د اقلیمي بدلون له اړخه یې تر ټولو زیات زیان لیدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې افغانستان له یو داسې اقلیمي بحران سره مخامخ دی چې د هوا د تودېدو، د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د بېساري وهل کېدو له کبله رامنځته شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویندویانو د ماشومانو د ملاتړ ادارې د تازه بیان په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي وو چې سږکال افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله تر 2 میلیارد ډالر زیات تاوان کړی دی.
آزادی
رادیو 2 شپږ نیمې منځنۍ چپا او FM 100.5 چپا.
د افغانستان لپاره د روسیې استازی زمیر کابلوف وایي طالبان ځکه د موسکو غونډې ته نه وربلل شوي چې ټول شموله حکومت یې نه دی جوړ کړی. کابلوف ویلي روسیه د طالبانو له دې ادعا سره موافق نه ده چې د دوی حکومت پراخ بنسټه دی. د موسکو په غونډه کې پرون د روسیې په ګډون د 14 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د سیمې له هیوادو وغوښتل چې له طالبانو سره د تعامل په اړه خبرو ته سره کښېني. زمیر کابلوف پرون د ماسکو فارمټ لغونډې وروسته خبريالانو ته وویل چې په کابل کې واکمن حکومت باید همشمول وي.
طالبان مخالفت کوي، ټینګار پر دې دی چې حکومت ټول شمول دی. موږ له دې سره موافق نه یو. په دې وضعیت کې د سیمې کلیدي هیوادو ته دا مهمه ده چې سره راغونډ شي، خبرې وکړي او پوه شي چې څرنګه وړاندې ګام واخلي.
د روسیې په پلازمینه ماسکو کې پرون د ماسکو فارمټ څلورمه غونډه ترسره شوه. تر دې غونډې مخکې طالبانو ویلي وو چې د دوی له ګډون پرته به دا غونډه بشپړه نه وي. د طالبانو مخالفه د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې د افغانستان لپاره د ماسکو غونډه د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ لپاره یو فرصت بللې ده. د دې ډلې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغانستان راتلونکی باید د افغانستان د خلکو او د سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو په همکارۍ تعین شي. د ماسکو په پرونی غونډه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د چین، ترکیه، هند، متحد عربي اماراتو، سعودي عربستان، قطر، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغزستان، ایران او پاکستان استازو برخه واخیسته.
د موسکو د غونډې د پای په اعلامیه کې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت لپاره د ملګرو ملتو په ډول د نړیوالو مؤسسو تر څارنې لاندې اتي وشي. اخوا له طالبانو غوښتل شوی چې د نشه یي توکو د له منځه وړلو او قاچاق په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي، او له طالبانو دا غوښتنه هم شوی چې د ترهګرو د له منځه وړلو په خاطر دې جدي اقدامات وکړي. دا ډول غوښتنې د طالبانو او روسیې پر روابطو منفي اغېز پرېستای شي که څنګه؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي چارو کارپوه نجیب الله آزاد وایي
روسیه په وار وردا ویلی چې د افغانستان له خاورې څخه دې غواښونه متوجي دي. نو زه فکر کوم چې دغه غواښو له کبله هم ځینې هغه هڅې چې روسیه کړې دي چې طالبان د دې په وړاندې د خپل خاورې هغه یو ډول تضمین ورکړي، هغه نه دی ورکول سوی. نو روابط له وړاندې لا خراب دي او دې ته نه بلنه ورکول په دې ناسته کې زه فکر نه کوم چې تر دې د روابط لا نور ډېر خراب کی. د دواړو ترمنځ طالبانو د روسیې ترمنځ روابط دا د ودری میاشتې ترنګلې دي.
نو آزاد صاحب، کچرته ستاسو دا خبره د ودری میاشتې و بولو چې د طالبانو روسي روابط سم ندي، خو په همدې د ودری میاشتو کې ځینې اقتصادي قراردادونه روسي له طالبانو سره کړی دي، د تیلو، د غنم او داسې قرارداد.
ډېر هیوادونه هم په دې هڅه کې دي چې د افغانستان د ولس د کوم ستونزو سره مخ دی، کوم بشري ناورین سره مخ دی، که هغه مثلا د غنمو بحث وي، هغه که د تیلو وي. همدارنګه ایتالیا هم دوې ورځې وړاندې وویل چې د خپلې درېدلې پروژې د افغانستان کې بیا پیلوي. خو زه فکر نه کوم لومړی خو د افغانستان طالبان چې کوم قراردادونه سوي دي هغه دی په واقعي ډول پلی سي. دوم بحث دا دی چې دا مستقیما د طالبان سره داسې هېڅ ډول ډیپلوماتیک یا ستراتیژیک قراردادونه نه دي. تجارتي قراردادونه، اقتصادي قراردادونه یې پر دواړو هیوادونو اړتیا لري. روسیه په خپله د تیلو تولید نور هیوادونو یا غربي هیوادونو ته بند کړي، نو هغه هم غواړي چې دغه لاسته اقتصاد ترلاسه کړي. خو زه فکر نه کوم چې دا د هغه ډول قراردادونه وي چې هغه د روسیه او طالبان ترمنځ هغه کوم سیاسي اړیکې چې دي په هغه باندې اغېز ولري.
کله چې طالبان په روس اشکال د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، هغه وروسته د روسیې او طالبانو روابط ډېر شو. څه شی د دې باعث شوی دی ستاسو په باور چې روسیه له طالبانو لرې شي؟
یو تر ټولو مهم بحث دا دی کله چې روسیه پر یوکراین باندې برید کوي، هغه مهال د پاکستان د هغه مهال لومړی وزیر په روسیه کې وو او هغه ډېر خوشکاره د روسیې د اقدام یا د روسیې د دریځ ملاتړ اعلان کړ. له هغه وروسته ډېره موده نه وه تېره شوې چې د پاکستان لوی درستیز په خورا په ښکاره ډول وویل چې د امریکا په هیڅ ډول نشي خوابه دی کولای، او د روسیې دا اقدام چې پر یوکراین باندې برید دی وی هم دی.
نجیب الله آزاد د سیاسي چارو کارپو د موسکو د فارمټ د غونډې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د اوکراین له ولسمشر سره په پلازمینه کیف کې خبرې وکړې. ویلیم برنز د سیشن په ورځ کیف ته ولاړ، په هغه ورځ چې روسیې ځواکونه پر دې ښار توغندي وویشتل. روسیې ځواکونه نن هم د اوکراین یو شمېر ښارونه په نښه کړي دي. احمد شیبر د اوکراین د حالاتو په اړه جزئیات راټول کړي او راسره شریکوي.
د اوکراین پر بندري ښار او دیسه نن سهار د روسي ځواکونو توغندي لګېدلې دي. اوکراین رسنیو په ورته وخت کې خبر ورکړ چې نن سهار د دانی پرو په ښار کې په پرله پسې چاودنې شوې دي. په دې راپورونو کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې څومره مرجوب لا وشته او څورانه یې رامنځته شوې دي. بلی خواته د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو د ادارې له مشر ویلیام برنز سره په پلازمینه کیف کې د اوکران د جګړې په تړاو خبرې کړې دي. تر دې لیدنې کتنې وروسته زلنسکی خبریالانو ته وویل چې د ټولو هغو موضوعاتو په اړه یې له ښاغلي برنز سره خبرې کړې دي چې د اوکران لپاره مهم دي. د اوکران ولسمشر پرون خبریالانو ته دا هم ویل چې د روسیې د اټومي ګواښ په تړاو هم د سیایی له مشر سره شخېدلی دی. د سیایی مشر چې کله د سیشن بی پروس په ورځ د اوکران پلازمینې ته ورسید د روسي ځواکونو د بریدونو له امله پناه ځای ته پناه یووړه او تر هغو هلته و چې بیا یې له ولسمشر زلنسکي سره وکتل. وروسته تر دې چې روانه اونۍ د ناټو د غړي هیواد پولنډ پر خاوره دوه توغندي ولګېدل او دوه کسان یې ووژل، دا اندېښنې پیدا شوې چې جګړه پراخه نه شي. دې جګړې ته هغه مهال هم اندېښنې زیاتې شوې چې تېره اونۍ اوکراني ځواکونو له روسي پوځیانو څخه د خرسون ښار ونیو، هغه ښار چې روسیې د خپلې خاورې برخه ګرځولی دی. د دغو اندېښنو په ترڅ کې د سیایي مشر اوکراین ته تر سفر مخکې په ترکیه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د استخباراتو له مشر سره کتلی و. د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر ننه دا تر ټولو په لوړه کچه د واشنګټن او ماسکو د دوو چارواکو لیدنه کتنه وه.
د کندهار د سوداګرۍ خونوایي د سپین بولدک چمن ترمنځ لارې د تړل کېدو له امله دواړو خواوو ته په وچه او تازه میوې، سبزیجات او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټرونه ولاړ دي. د سوداګرو په وینا کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار ژر خلاصه نه شي نو میوې او نور مواد به خراب شي او سخت زیانونه به ورته ورسیږي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د سپین بولدک چمن ترمنځ لار نن د نومبر په 12مه په 15مه ورځ هم تړلې ده. پر دې لارې کله یوې خوا عام خلک د تګ راتګ اجازه نه لري، له بلې خوا دا لار د دوه اړخیزې سوداګرۍ پر مخ هم تړلې ده. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بناوی د سپین بولدک چمن ترمنځ لارې د تړل کېدو له امله دواړو غاړو ته په وچه او تازه میوې، سبزیجاتو او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټر ولاړ دي. د شاغلی بنا په خبره کده سپین بولدک او چمن ترمنځ لار ژر تر ژر خلاص نه سي نو د دواړو هیوادونو سوداګري ته به سخت زیان نه واوړي.
د چمن بولدک دروازه چې ده د زموږ د ولسونو او د آخوا د پاکستانی ولس لپاره یو حیاتي ارزښت لري، ځکه د دوی د ورځې درې سوه کم از کم مچان واردات لرو. موږ زموږ د ترانزیت لار هم دغه ده او خپله موږ د پاکستان څخه ډېر واردات لرو، ځکه موږ یو مصرفي ملک یو په اصطلاح، او په ځمن کې زموږ صادرات هم چې اوس د انارو وخت دی، زموږ پیاز دي، بادرنګ دي، هغه هم په سلهاو مچان ولاړ دي.
دا مهال کندهار څخه د تازه میوې په برخه کې د انارو او د وچ میوه په برخه کې د انزورو، شکرپارې، کشمشو، ابجوشو او د سبزیجاتو په برخه کې د پیازو او رومیانو په شمول د نورو توکو صادرات پاکستان او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته روان دي. کندهار کې د وچ میوه د اتحادیې مسول او سوداګر اجی عبدالحد غشتنه کوي چې د پلي دواړو غاړو ته مسول حکومتونه دي ژر تر ژره ستونزه حل او دا لاره پرانیزي.
د دې خواته او هاخواته صادرات او واردات واړه ولاړ دي، که تازه میوه ده که وچه میوه ده، دا خو ستونزمن حالت دی. موږ تجاران ضررمن کیږو په دغه حالاتو کې ډیر زیات. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت څخه د اسلامي امارت او د پاکستان د اسلامي جمهوریت څخه چې درگذر سره وکړي او په خپل مشکلات په خپل سره حل کړي.
د سوداګرۍ وراخوا یو شمیر خلک چې ناروغان هم ورسره دي، دا مهال د کندهار په هوټلونو او واډو کې انتظار دي تر څو لار خلاص شي او دوی د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره سفر وکړي.
مزمانم رخلا دی، موږ راغلي د تخار نه دلته کندهار کې پسالو، هلته مار لارم سره ډېر خراب وره، تر دې ځای پورې په مشکلات ځانم ورسوله. دلته مالا سره خراب دی، هوټل کې ناست دی څلور ورځ کېږي چې هوټل ته پراته یو، موږ ډېر په مشکلات دلته مخامې خو ډېر په مشکلات. ما مور راوستلی و دلته تخار کې، د هغه مور مې نه جوړه وله، ډاکټر ته مې بیوله. دلته یو هوټل مشکلات دی، بل د خوراک مشکلات دی، بېخي دا شي وو چې بېخي ستړی سول.
زما نوم وزیر محمد، زه د غزنی ولایت یم، غزنی ښار اغله هم زما کوټ ته مزوري ته حالت نوایي د کار کوم، مزوري کار کوم. دا درې ورځې کېږي چې دا باډر ته باډر خلک ولاړ یم، بارډر باندې پیسې را سره نه سره دا دروازه نه خلاصيږي نه پیسې سره پورتال کې ډوړې وخرم دغه سي دروازه څنګه ته قرار نه سم نه پیسې را سره نه غل نه دروازه خلاصيږي
د سپین بولدک چمن دروازه ورسته له هغه وټړل څه چې تیر یک شنبه د نومبر میاشتې پر 13 یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي ملیشو د زیبکړې چې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووژل شو او دوه نور چپیان شول
له خبرونو ور اخوا
پاول کې بل اسدالله لودین وورو چې د افغانستان په اړه په لویدي ژمد باتو کې سره غلي
امریکا د افغانستان د سقوط لامل نه و دا د نېشنل انټرست خبرونه دی وی مقاله سر لیک دی په مقاله کې راغلی دا خپل افغانان دي چې د نظام د سقوط او د اوسنی حکومت د رامنځته کولو پړه ورلغاړي ده مقاله کې لولو د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د 2020 کال د فبرورۍ په 9 په دوحه کې له طالبانو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو هوکړه لاسلیک کړه او له همدې هوکړې وروسته په 13 میاشتو کې په خوانی جمهوریت نظام سقوط شو لیکوال ویلي دا خبره د توجیه وړ نه ده چې خلک خلیلزاد یا د امریکا حکومت د افغانستان د پخوانی نظام د سقوط لامل بولي د مقالې لیکوال په خوانی جنگ سالاران او په حکومت کې دوه تابعیته چارواکي د نظام د سقوط لامل بولي او د دې خبرې لپاره دا استدلال کړی چې دغه ډله کسان له سقوط مخکې له افغانستانه وتلی وو وړاندې لولو د افغانستان د نظام سقوط ناڅاپي نه وو بلکې بهیر یې هغه وخت پیل شو چې د امریکا په ملاتړ حکومت کې همدا په خوانی جګړه ماران واک ته ورسېدل په خاطر دې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم له افغانستانه د 2021 کال په اگست کې د سرتیرو د ایستلو دفاع کړي سره له دې چې ګڼو لویدیزو ډیپلوماټانو د امریکایي سرتیرو د وتلو پر څرنګوالي نیوکې هم کړې دي له برېټانیا خبرېدونکو ګارډین ورسپانې د افغانستان په شمال بغلان ولایت کې د سکرو د وکان دننه د کارکونکو د انزورونو یو البوم خپور کړی دی په دغه انزورونو کې لیدل کېږي چې کومره ماشومان هم دغلته د قانونو په کیندنه بوخت دي او د غرو لڅکو سکاره پر خرو راخکته کوي او یو ځای کې کوټه کوي د کان ټول کارکونکو سر تر پخو په سکرو تور شوی او د بیوزلۍ نه خنخانی لورای په مخ کې ښکاری ګارډین لیکلی د سکرو د کیندنې کار کله نا کله خطرناک او ان وجون کیدی ځکه وخت نا وخت د قانونو د سمڅو خلی بندیږي او د نن په کې کارګر بند پات کیږي د انزورونو په ډله کې یو تنکای ځوان هم ښکاری چې لغره خوېدلې پر مخ ویني بهيږي او د کان نور کارکونکو د هغه پر ټپونو پټیږي د همدې غره په لمنه کې یو بل پسکرو تور ماشوم هلک هم ښکاری چې په درې خرو یې سکاره بار کړي او دای لشا په سر روان دی سکاره هر کال د جمیل را رسیدو سره په افغانستان کې ارزښت پیدا کوي ځکه چې ډیر خلک خپل مینې په تودوي د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته د سکرو صادرات زیات شول او له همدې کبله د افغانستان په بازارونو کې سږ کال د سکرو بیه هم د پخوانیو کلونو پر تله ختلې ده
یو شمیر کتاب پلورونکي وایي په وروستیو کلونو کې د کتاب مطالعه او پیرل پلور فرهنګ خورا پیکه شوی نو دوی اړ شوي چې له خپلو دوکانو کتابونه ټول او پر ځای بل کاروبار پیل کړي پخوا د کندز ښار د ولایت واټ کې د کتاب پلورنې لسګونه دوکانونه موجود خو اوس په دې دوکانونو کې د کتابونو پر ځای د ودونو کوژدې او نورو محفلونو لپاره جوړ شوي ګلونه پلورل کیږي جزئیات په دغه ریپورت کې
په کندز ښار کې زیات شمیر کتاب پلورونکو ګل فروشي ته مخه کړې ده په یاد ولایت کې یو شمیر کتاب پلورونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او پیرلو مینه کمه شوې ده او له امله یې دوی اړ شوي چې ګل فروشۍ ته مخه کړي دیرش کلن محمد الله پخوا په کندز ښار کې د کتاب پلورنې دکان درلود هغه وایي چې په وروستیو کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور بازار خورا پیکه شوی و نوموړی وایي خپلې اته کسیزې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر د کتابونو پیرو پلور کاروبار پرېښی او گل فروشی ته مخه کړی ده
به دلیل کې کاروبار کتاب فروشی پر رنگ نه بود مثل گل فروشی وقت
دا کتاب پلورنې کاروبار به خونده سوی وو په هیواد کې د بیکاری لامل ځوانان دومره وس نه لري چې د مطالعه لپاره کتابونه واخلي او ترڅنګ انټرنیټ او ټکنالوژي هم د ځوانانو او کتاب ترمنځ واټن رامنځته کړی دا هغه لامل نه دی چې موږ له کتاب پلورنې سره مخه شو کړه او پر ځای مو گل فروشی جوړ کړه
د کندز ښار د ولایت واټ یو بل کتاب پلورونکو نصیر احمد هم ورته خبره کوي.
مردم امروزه بسیار د صفات اجتماعي صفات مجازي
په وسنی اثر کې انټرنیټ او خواله رسنۍ او خلک او پتیره بیا ځوانان زخ زیات بوخت کړي دي او لامل یې زمونږ په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ لمنځه تللې. په دې وروستیو کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار خورا پیکه شوی و، نو موږ اړ شو چې خپل مسلک ته تغیر ورکړو.
دې ولایت یو شمېر فرهنګیان وایي چې انټرنیټ او اقتصادي ستونزو د خلکو ترمنځ د مطالعې فرهنګ پیکه کړی او دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل:
کتاب د یو لوستي هغه ملګری دی چې تل تر تله وسره دا مونږه باید مجازي نړۍ لکه فیسبوک لکه انټرنیټ ټلګرام او د نورو سره پرتلنه کوو. نو زما هیله د ټولو ځوانانو د ټولو هغه لوستو کسانو نه دا ده چې دایم کتاب د لوستلو نه استفاده وکړي.
دوی له ځوانانو غوښتنه کوي چې په خواله رسنیو کې د بوختیا تر څنګ مطالعې ته هم لږ وخت ځانګړی کړي او د خپل د پوهې او معلوماتو کچه لوړه کړي.
ورب شو خوست هلته په مساخیلو کې د دوو کورنیو ترمنځ شپېته کلنه دښمني د قومي مشرانو په منځګړیتوب په دوستۍ بدله شوې. د افغانستان او پاکستان پښتون میشتو سیمو کې له پیړیو راهیسې د خلکو، خیلونو او قومونو ترمنځ د ځمکو، دښتو او غرونو پر سر دښمنۍ رامنځته کیږي چې ښکېلو لورو ته مرګ ژوبله هم اوړي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ رالیږلی.
په یادې اوږدې دښمنۍ کې د دواړو لورو څو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د وژل شوي کس وراره وارثه سورت خان مشال راډیو ته وویل دوی د مشرانو او عالمانو خبره ومنله او خپل مقابل جانب ته د زړه له کومې بخښنه وکړه.
دغه مملې کان یو پنځو شپته کوله و اوس بیا دغه ټول عالمان سپین ږیر کومنه مګ هر څه ورته معاف کړه. مې ته ورسېده دغه معاف کړه په خپله میلول پیسې انشاءالله چې دا کې به هیڅ واکسانې وي اضلاع بخښنه مو ته کړې.
د دښمنۍ د بل لوري غړی شیرزمان وایي دوی د دښمنۍ په تیرو شپېتو کلونو کې ډېرې سختۍ تیرې کړې او ژوند د ستونزو او کړاوونو ډاک وو.
په دا شپېتو کلو کې چې کومه لانجه د مونږ او دوی ترمنځ پېښه شوې وه مونږ کومه ښه ورځ ونه لیده او په دغه کې اوس دغه دی دا اخیری ورځ شوه. نو مونږ ډېر خوشحاله یو، ډېره مننه د رسنیو نه، هم ډېره مننه کوو د ټولو راغلو مشرانو کشرانو چې د مونږ په حق کې کومې دی هڅې وکړې کوششونه یې وکړل، ډېره ډېره مننه کوو.
قومی مشران وایي کچیر منځګړی او مسلحین په معاملو کې طرف ونه کی او د دواړو لورو خیرخواهی مقصد وګرځي په هڅو یې هر بدی ختمېدلی شي. یو تن سوله کوونکی حاجی زرورک وایي
کمی مشرون دا کړای شي چې صدقات سره ودرېږي پیسې د ما خوري، صدقات سره ودرېږي چې تونه د ما کی دا ټول کورونه ان شاء الله کیږي. علما چې ورسمرګل شي، مشرون ورسمرګل شي، دا خبره به ټول ان شاء الله اوس دا ته دوه مکی په منګالو کې ان شاء الله چې دا 15 وګا 15 بدای نور مو ته یل دي چې دا ته دوه کې خوښه باید چې موږ دره پتار په وکړو بدلې.
چارواکي وایي کچیر خلک په خپلو کې سخت مشکل ونه لري نو دوی هم آرام وي، خو کداوی او لانجوي د حکومت وخت د آبادۍ پر ځای لانجو ته پر رسیدو تیریږي. د قلندر ولسوال حاجی محمد امین حقانی ول دوی د قومي مشرانو او دلی عالمانو سره په ګډه په یاد سیمه کې د دا ډول ټولو قضیو د حل فصل په لاټه کې دي.
کچیر کې دا جوړه ورځي هم تا جوړه ورځي کدا روغ ورځ نه دي مونږ فرات نه د نقصانات دي مونږ شر داده چې د خلکو څومره مشکلات یې مونږ شش بو کوجی حال کو وزیت زنر سور سوال مدي پر خپل مسوک دینه.
د افغانستان او پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې له پیړه یو راهیسه د قومونو، خیلونو او خلکو ترمنځ د زمکو، غرونو، دښتو او سرزایونو پر سر وسلواله نختی او دښمنۍ رامنځته کیږي چې د یو شمیر خلکو د مرګ ژوبلې، کړاو، بیزایا کیدو او محتاجی و لامل گرزی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه تری علی افغانستان د کندهار ولایت خبر کوم. ما پیغام داري چې دا ترجمانان چې امریکایانو نو وتلو بعد افاده په دایستا ترجمانان دا اوس بیکار را پنځل میاشتې په کور کې ناست څوک هم څه نه کوي. اره ته بس کار نه راکړي وای دا د امریکایانو سره کار کوي. ما دا یو هم دا خواستي یا دا خواستي چې موږ غواوې موږ هم سمدې مشکل دلودي رما پنن مشکل ته موږ ته پاتې نو موږ ته لیکن وړي کړې موږ دغه څه په افغانستان کې پاتې دغه ترجمانانو غم دی وکړي حساب ترجمانان. سلام علیکم.
زه محمد اسحاق اموالم ورور از ننګرهار نه سره په پیغام پرې دم دلته چې راکم خیریه بنسټونو مرستې کوي د ارمنو کسانو سره دا یو ارمنو کسانو ته نه رسېږي هغه کسانو اخلي دا مرستې چې ضرورت هم ورته نه لري بیا په بازار کې خرڅوي او بل د شورا په حساب باندې دا مرستې ورکوي هماغه یو یو کار کې کلستر مشر واخلي نور کلستر کې اویا اتیا نفر ورپسې هغه بېچارهګان همداسې پاتې نو په امارات اسلامي باندې دغه کومه چې دغه کې شفافیت رامنځته کړي او د نړیوالو موسساتو سره همکاري وکړي بلکې دلته کوم انجینران راځي دوی دا مرستې چې دی په دې کې د ملک سره او خپلو خپلوان ته کېږي او انجینر هم ورسره په فساد کې لاس لري نو هیله من یم چې زما پیغام نشر شي.
السلام علیکم، زه محمد احسن میجما د هلمند سنگین د ولسوالۍ څخه. زه په دواړو پښو باندې معیوبه یم، باید دغه ماشینه پر وخت باندې راکړل شي او مستبد د کورو د اسرایو زمینه برابره شي. موږ د بل په کورو کې ژوند ګزاره کوو، د کریې په سرایو کې باید د طالبانو مشر